سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن ویلي چې واشنگټن په هیڅ تهاجمي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د سرګندونې په ایټالیا کې پر اسرائیل او د ایران د پلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې دا په اړه چې اسرائیل د ایران په وړاندې تر خپل دقیق اقدام مخکې واشنگټن ته اطلاع ورکړې وه له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قمندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرائیلو کړې خبرونه رد کړل. تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبرو کړی او د ایران یو جګپوړي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړې وه. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا نن ویلي دا سهار د نن سهار د چاودنې علت پرې یو مشکوک شي. د یو هوایي مدافع د دستګاه ډزې وي او په پیښه کې کوم چاته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو وین ذبی الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې ادارې د غړي ملا عمر جان اخندزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان یلت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جومات ملا امام هم و چې پرونه وخت د وسلوالو په حمله کې وبشل شو. د طالبانو وی سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته له نږدې کسانه و. مجاهد نن په خپل یک شبکې کې د ملا محمد مرجان خونځه د تمرینی خبر ته هیڅ کړي خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د صدر رډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د افغان خزنجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان خزنجونو پر ملاتړ خبرې کړې. رینا میری نن سهار وختي په خپل شبکې لیکلي د البانیا له ولسمشر بایرام باګای دغه راز د اروپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د هیئتي همکارۍ مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډمهاله توګه دېره دي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. او د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یجي و ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرائیلو د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړ. د وزیرانو د غراز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکیچ له زیاتېدو ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرائیلو د احتمالي صوابي حملو خبرونه خپره شول. په همدې حال کې اسرائیلو د سوریې په جنوب کې د سوریې د هوایي ځواک پر یوې قطعه هوایي حمله کړې دي. د سوریه د سانه خبري اژانس د خبر لمخې په همدې حمله کې مالي زیانونه هم اوختي. په ایران د نن د اسرائیلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې. راپورونه وایي اسرائیل نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تیرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو کړې وه. ایران پر اسرائیلو په حملو کې له توغندیو لسګونو په پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. ګڼو هیوادونو رهبرانو په سیمه کې د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو بی پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وي. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وي او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه پر اسرائیل کړی وی. د رواني وری یا حمل میاشتې پر 14مه په دمشق کې د ایران پر قونسلګری لبریت سره جوخت چې د قدس واک د قومندان محمد رضا زهیدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنون کې فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته ویل د تهران په اصفهان کې چې د 14 راپورونو تری ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه سې چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي. د هوایي مدافع دستګاه او صاحب کې دي. هلته د شکاری پونم یو پوځي اډه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه ترڅنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان شهر کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه 14 د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراری غوښتون کوي. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکیچ د هیڅ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د دوام په اړه پر خبرو سوی راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکیچ د عواقبو په باب خبرداري ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته
په کابل کې وشمیر خوانیز مرکزونه ادا کوي چې د طالبانو د حکومت په هني وزارت په دروستیو کې له دوی څخه لیکلې ژمنې خسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درسونه لوي. په دغه ژمن لیک چې دروانی اونۍ د سشنبه پورز دغه مرکزونه ته لیک ډول شوی او یو کاپي از رادیو ته هم رسیدلې راغلي چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغه نجونو زده کوونکو ته چمرونه د شپږم د خونځي د قانون لمخې معلوم وي په خپل تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبان د حکومت په هني وزارت په دغه ازادي رادیو پښتنې نه دي جواب کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهاني وزارت لشبګم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام د ځل کابل کې خوانیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو پاړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمن لیک کې چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ دغه مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې د یادو مرکزونو له مسولینو څخه غوښتل شوی چې دا لسلیک لري او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لسمادهیز ژمن لیک په 15مه فقره کې راغلی چې د انجونو خوانځیو او خوانیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې لمخې له وم څخه تر 12م پورې ځنډول شوی دي. تر بل امر پورې به هغه خزینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه د خوانځیو د لایحې لمخې معلوم وي او کچیرې د پورتنی حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به د فرد پر غاړه وي. په دې ژمن لیک کې دا هم راغلی چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د انجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي د جلاوي او له شپږم ټولګي څخه ښکته خزینه زده کوونکو ته د خزینه خوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه خوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یو بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلی ده. په کابل کې د دریو خوانیزو مرکزونو مسولینو ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمن لیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو خوانیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې د غژمنلیک کې تر لاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې لمخې کار کوي.
بله بله، تعهدنامه آمد د دفتر کورس ما مور امضا کرده.
هو، تعهدنامه د کورس دفتر ته ورسیده. موږ لاسلیک کړه د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ لمخې خپل فعالیتونو ته دوام ورکو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل خوانیز مرکز مسول هم په ورته شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پوهنې ریاست لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک ورسول سوی خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړای.
دغه مکتوب کې از طرف امارت اسلامي په وزای تعلیمي فرستاده شوه.
د هغه مکتوب پاره چې تعلیمي حوزو ته استول شوی یو قضیه ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کوونکي نشي کولای زده کړی وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندې کنه، مسله ده چې په ټولي ځتوګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینه پر مخ تړلې وي.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د خپل مشر د کړنلاري او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نوری هم مایوس کړی دی. د خوانځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د خوانځي له تړل کېدو وروسته د زده کړو یوازینی ځای همدا خوانیز مرکزونه و.
موجودې کې مکتبه بند وو،
که څه هم خوانځي بند وو، د پونتونو دروازې دینجونو پر مخ تړل شوې وې. دینجونو یوازینی هیله دا و چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډیره خوشی نه وون کېده. د نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو موږ راکلا ساده ریډیو نو ری وستا ساده ریډیو خبرونه صدر ساته دوام لري. تاسو هر شپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسیوش 25 متر د مخام ل شپګو تاسو هر تر شپګو په منځنۍ صپا 2 ل شپګ نیوی پرته را پورنو ترازو. د خورن ریوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونی او بشري نورین د دغه هیواد اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP د پنشن به پورس پیو راپور کې ویلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټي وټي کمښت د کورنۍ او د پیریدلو سوا کمزورې کړي دی. په ورته وخت کې وشمیر افغان کورنۍ وای چې په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلی. دغه راپور ته لرو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري. همدارنګه یادونه کوم چې زموږ نوري خبرونه هم مه هیروي. زموږ خبرونه ستاسو لري ساته دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي واده کمزوري کړې. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنشن می پورس دی راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوای. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي راديو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټي پراختیا او بنسټیز پروژې چې په خو پیل شوی دا د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او د بوختیل طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د دې کار د ادامې لپاره به کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له یو ډالر څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستۍ بچوړې چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا ازمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپل ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شئ. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنه پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او غن مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایع بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبه په ورځ د وری پاتل سم د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومر. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبه په ورځ د وری په نونه سم په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نو موري نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالان او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یو ستر ضایع بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تل پاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ پاړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ له پلوه د لیکنی د دریجې به د کابلۍ لهجې لورستۍ او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنی سو فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلی مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه تر سره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1909 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د تیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې پرې شوي دي.
له نن شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه. چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلی بدر نظر اخیستی.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډیره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډیره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم دا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي. چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو، کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوی دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1999 کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکته وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکته ته وړاندې شول ګڼو خلکو هم پکې ګډون کړی و. خو دغو کتابونو کې یو کتاب دا و چې جیان سرحد رسمی نیست. دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبی سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب یې پښتو ته راوښباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو څلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وي چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته یې وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ کړي. دغه کتابونه دوی بل چا ته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژبنې چې مبارز سره کړي وي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته، جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي بهرني نومونه، دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په ورسته کلونه کې بیا لګ ډیر ناسازه وو، خوښینه ورته وو، متوجه هم ورته وو، او ما وو چې که په ورستی ځل دا کتابونه کتل شي نو په غلطه بڼه چاپېدل بیا دا کتاب مفهوم یا دا سفر کې مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز ورته متوجه شوی وو او ګڼ ځایونه یې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر در سره شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شو اورز اورز یوازې کیږم لکه هغه غریب غر چې یو باد یې کانی وړي اوس د خپلو یو څو شرو سره ناست دی په خپل بې وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زی ټیکره پزمکه ولوي هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نوئی خدایا نوئی خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بوټیم گنڈیر نشم داریگم زل ډیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
لرغونی افسانه، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته جن شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړه انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا سر د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی، کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څیړلې او راخیستې دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستې دي. یوازې فولکلوري او ولسی ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسو مورته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړی ده؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپل ولس یا ولسی ذهنیت ده، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څېړي، نو هغه به د کلتور سره، هغه د تاریخ سره، هغه د ژبې سره د سر تړاو لري. ما د ټولو سره له دغه پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څېړي او فولکلور څرګه څېړي.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنی د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی دا اکثر تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او دا وی افکار اوریدل، وی ذهنیت اوریدل، دا فولکلور کی راځي. زکه دا لمړنۍ پوهه دا د انسان خپل هغه ذهنی تجربه دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلی.
په فولکلور زمان اغیز شیندي، ځین خو وای چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. لدی په لوتا سودا مسله په خپل کتابونو کې راخیستې ده او څېړلې مور.
بالکل، زمان بدلون مومي، کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډیر نه کوي، او کله چې زمانه نه بلې زمانه ته خپل چارې پرېږدي نو هغه تیره زمانه خپل په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون صاحب په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار د چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي. البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړی دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن که ستاسو نظر وایي. زستا خبره
بالکل منم، زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور دی پراخه غیګ لري، خصوصا د ولسی ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چاري چې دي د ډېرې د څه شوی دي چې هغه د میستر شاه شوی دی، او میستر شاه فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولول وکړي. په پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې یوازې هغه د میستر شاه څوک ناست او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار چې یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولې په برخه کې ثابوته ووځي، نو دا ډېر کم کسان دي. ولسرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډلهیز شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون دی استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص
تر ډیره پورې البته دا خبر کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت چې زه پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار ام په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسو دې د فلکلوري اثر راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابې زګڼلې. نو څوک چې په دې راس کې وو یا په مشابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه نه ورسته رسي. او نه دا یو لوی بشری قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او کنه د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم، اولته د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه ده چې راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشری قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځان ته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابې ځای ګڼي او وایي دا وړې خبرې دي، زړې کیسې دي، نور لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زموږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کېده په افغانستان د انقلابونو کور دی. نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي، یو شی رامنځته شي، او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپل ولسوالۍ، لخپل سیمې، لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونی شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه ما، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، واغه په دې چې مونوګراف ور په غاړه ده، کورنۍ وظیفي ور په غاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ ډیر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې د سونو کې هم کابل په هونتون او نګا په هونتون کې یو شمېر ماسیرین او د خمرګه چې دا چاره تر سره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېم نړۍ کې، چې په تیرو دولسیزو کې، یعنی دولسیز مخته، چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې لبرکته د دوی
بل دا دام شوی دا د نمرې خو چې ورکول کیږي د کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګ د مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا کورنۍ دنده او دا خپل د مونوګراف چې وو دې ځانګړې نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل دا مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو ویلې چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړو په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګرم ورونه د هغه ورونه چې هغوی راپاڅېدل، او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي. سره په چین کې منطقه چې ما ولیدل د خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کېږي خو دوی خلکو باب زګڼله بل شی بر سه به ولوی ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه یو د نه پوهاوی و دریم د موسساتو یا د کړو اکاډمۍ وه د هغه نه پاملرنه څلور مل موضوع چې په دا وروستي وختونو کې مونږ ته پېښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخواني ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړو خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړو دا ډېره یو هڅونه وه چې لوی سړی راپاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي خو دا کورونا چې راغله دې کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کلو ولس کې ژوندي وو هغه سپینګیري وو سپینسرې ښځې وې دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر وما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه ما ورته دا خبره کوله
له شغلې اسمون څخه په مننې تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد هم خکو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک په نوم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څه خواور
پنی مایشوا خلا بڼک ته خوب نه ورتلو خدرنګ شیبه فکرونو په سیاخسته و په دیوال رازړېدل سات ته یو قتل شپا یعنی مای خپسته را وګدا سایه واخسته سترګې پټکړي وګدو بڼو سترګې سره وپوخلي لگا شیبه ایزان غلی اونی و که گند خوب برشی خونا بیای همه و انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سری جنگ کرده و ورسخه خپه ده لای همه و سیزان غلی نیولی و سترگی دکی وی غری و نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړم د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړی یو واره په زین کې د تیرې ورځې تلویزیونی خبرونه اور پزړو شو چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې و که د شپې له خوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعې لپاره وټاکی کله چې پوښوي چې خوب درغی بیا په آرام وي د شي د سرې ناصابه لخلې اوف وطن په خپل ځای کښېناستا څنګه ته پراته کتابونه سره واړول راواړول خپل د ذوق یو کتاب ترې راواخست بالخت ای تکیا وکړه سترګې پټکړې د آرامتیا ففارې درې وار ژور سا واخیسته د سترګو له پرانستو سره د کتاب د پښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور چې دواړه په داسې ډول سره ناستو چې نجلۍ د هلک څنګل نیولې وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې وه په انځور لاس کش کړ کتاب یې پرانیست پاڼې سره واړولې راواړولې په دې جمله یې سترګې ولګېدې دا لنډ او تنگ ژوند په خپګان نه ارزي فکار دې چې په مینه او خوښۍ تیر کړو دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویل او خشې به یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، ارام اوږده سا یې واخیسته، شاته بخملي پروت بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونی، ای ښاپیری، مینه درسره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وې چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان، زه لیونی یم، هو خبرې مان لیونتوب راڅخه شوې. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستې کتاب بند کړ، سترګې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه، له بغلي کمکې جیب څخه یې آسماني رنګ تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوې ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول خپل تلیفون هم خیال وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه، په ډېرې بیړې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه حقیقي مستي، همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مې اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده، کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي، فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یو اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به وي پیدا شوي، یعنی یو اشاره ورته شوی وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاد شوې وه، یې دې لپاره سوي عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانړول شي، زمان باید ډک کړی شي، او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی، نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی، یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادو، هغومره داستان ډیر پیل کیږي.
بالکل دغه ځینی پېښې کیسو کې باید د چراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمۍ راشي یا ستوري دا یا د هوا هغه اوازونه یا دا ډول د اوبو شنهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نه خط دومره خپل رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه یو دلیل دی دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرې شي دي یعنی تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخ لري. د موبایل رڼا ته د سترګو برې شیدل شایسته تصویر دی او بل اړخ ته لاغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې ناراضي.
بالکل ما مخکې تاسو ویل چې د کیسې د یوې کیسې خبرنه به دغه وي یا هغه صفات به دغه وي چې په دې کې وخت تیر نه شي. خو زه دغه خبر ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي. دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي. خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي. بعض شایان باید اوس واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی. د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي.
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطر ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څه وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې وروسته چې دا موضوع له ذهن وتل وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمې راوخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کې دې شته چې د وی کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکې سوالونه حل شي. مثلا هر هغه ونری تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان په کشکاران زور نکړو. تاسو لیکل دي اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیاری تصویر په لستونکو اغیز کړی ده. ورته ویل شوی چې نیمه شپه ده تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره به چې هر مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغه راشي. بیا هم یو لاند سوال فکر نه کوي چې هر کلمې ته بیا باید څوک تمشي لیکلو وروسته.
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلیږي نو هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویولو د هر کلمې ته ځان ته تمشو تر څو هغه ټولې ملګرتیاوې له منځه لاړ شي. سره منم چې همداسې باید وکړل شي. بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي کره کتنه پرې وشي نو مخکې بیا چې څوک پرې نقد وکړي باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي هرې کلمې ته تم شي هره کلمې ولولي تر څو که نسبتاً که پوره نه وي نسبتاً یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد.
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلماتو را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکو نستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی ډیر څه لوستونکو ته ښکار کوي په ځای دی چې وینا پکې وي. خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډه توپ دا اصطلاح که تاسو اوریدلی وي تاسو یو ځای لیکي لږه شیبه ځان غلی ونیو تر دې مخکې هم د انجلۍ غلې وه کوا نو د دې جملې لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی؟
مدیس هدف ډېر واضح دی هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غرق و، بلابل فکرونه زین تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یې څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره، د آرامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یې څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلئ، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکارا کول نه دی، یو څه ښکارا کوي. فکر نه کوي چې په ځای دې چوي چې ځان غلې نیولی وو او مغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه. داسې هم ویلي وو چې درې ځلې ژوره سا واخیسته بهتره نه و.
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي، نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل هو، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو، تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په راتلونکي کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې واره ژوره سا واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنې چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ونیسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا د امداد غلی نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوه ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځین شان په کې خلک تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډک شوي، بل ځای مو لیکلی دی غریونه ولې و، نو د غلی نیولو په ځای باندې کېدای شو چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړي و. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په اخر کې کرکټر بدل شوی ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه هم ده چې بدلون پکې ناراضي یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیش ډیره کم وي، د تغییر سبب کېدای نشي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانې کې څوک لوستون کې چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وي. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیشو په تناسب د منلو دی او د پیشه بار وړای شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغله، څه احساس مو کو د سدي آرامي احساس مو نه کوچیو بشپړ شای مو لیکل؟
بالکل، یو خو دا چې دروپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه چې زه پرې شي وي، لکه دروپوهانو موږ دا شی وايي روغتیا فعالان که چیرې تاسو ته شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو څه پیسې باندې مصروفه کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارزي، ته باید خوشحالی سره تیر کو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر موایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېر واضح هتوګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا مثلا شعر په ډېر واضح هتوګه باندې پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنګ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او پکار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان. چې کیسه مو هم راسته ولې. له همدې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.